یو له موږ سره هم لپاتې کېږي. اوس هم له ژمنې سره سم د ازادي راډیو د 19 پروګرامونه خبرېږي چې یوې تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه او بلې درسي ساعت دی چې د نجونو لپاره په هغه نجونو لپاره چې د طالبانو لخوا له زده کړو راګرځول شوي د هغوی لپاره درسي ټولګی دی. تاسې دا واورئ. ښه وخت.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. یو شمیر ځوان دریشي ګنډون کې د جمهوریت له سقوط وروسته د خپل کار له پیکه کېدل او څخه شکایت کوي. وای ووس د خپل خیاطۍ د دکان کرایه هم نشي برابرولی.
هم دریشي قیمتش مناسب بود، هم مردم زیات استفاده شي که طالب هیڅ کس استفاده نه میکنه. اگه سرګرم کارم می بود خو ادامه میدادم دیگه، کس په پیش ورده نمیتونیم.
دریشی نه جوړولو علت څه غنی؟
شوق نه لري، نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کاروزګار نستا. اجاز ګرځي بس څه رقم جوړه غاړي تور غلا چي، څه رقم خولې سر تور غلا چي.
نن پام دی اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی. د 2020 کال د اگست لنیمای وروسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفی بدلون راغی چې په دې ډله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه خپل ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زر دي د یو کار په زده کولو ولګوه. خو په وینا یې د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې هغه ټولې هلې ځلې له خاورو سره خاورې شوې. ځوانان په ځای د دې چې نویو کارونو او تجربو ته وهڅول شي، دې ته اړ ویستل کېږي چې له خپل زده شوي کسب سره پردیسۍ ته مخه کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وبشت کلنه نفیسه لمداسې ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په برخه کې لس کلنه تجربه لري. هغه دا کار په ایران کې په مسلکي بڼه زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې لامدې لارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي لامدې وجې کډه بار کړې او هیواد پریږدي.
دریشي او پتلون اسلام ګم شو دیګه، همش پیران تم وان شو.
دریشي او پتلون ورک شول، اوس ټول کمیسه پر توک دی. ما په ایران کې دریشي جوړول په مسلکي توګه زده کړل، بیا افغانستان ته راغلم. لس کاله مې دلته کار وکړ، شاګردان مې درلودل، لوی دوکان و. دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځني خرڅ سره په سندازم کېده. له هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نشوای ورکولی، ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چې کار نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس مې کډه بار ده، بیرته ایران ته ځم. که دلته مې کار وای دوام مې ورکوه، خو کسب مخکې نشو وړی.
سرګرم کارم می بود خو ادامه میدادم دیگه، کس په پیش ورده نمیتونیم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نصر احمد دانش چې د رخ دوکان لري او په څنګ کې خیاطي هم جوړه کړې وه، وایي چې اتلس کسانو کار سره کاوه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو خیاطانو چې دریشي جوړولې په سلو کې 90% کار له زیان سره مخ شو.
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دی. پرګران د خاطر یا و دنیا د غبل کوم خوخی د خاطر جوړ کی، وظیفې د خاطر زیاتره خلک چې دی بس نو اوس پتلونو د شان نه جوړي کوي. سلو کې 90% راکم شوه.
تاسو څومره تاوان وکړ په دې برخه کې؟
دا څه دی چې حساب نه شونه دی، نو بیخي پتا یو نیم نفر پیدا شي هغه د خوخی مراسم د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل څخه پروګرام اوسي، نو هغه د خاطر کپتون یا دریشي جوړ کړي. کنه نور خو چې دی نظامی یا دغه چې دی ټول عموما لمن زتللی دي، څوک نشته. ټول کاروبارونه خراب دي، سیستم کنه خو د خیاطۍ کډرته وایم نو د خیاطۍ هم چې د کاروبار راخکته شوی دی، ځکه خلک اقتصادي مشکلات زیات دي، نو خلک کوشش کوي چې هغه اولنی ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل، نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس د مستۍ شي دی کبي خو به غوندو کنه ما زړو کې به وخت یې کړه، زیاتره خلک دا خبره هم کوي. واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار کډر فروشانو دي یا د خیاطانو دي ټول راکم شوی دی. مثال درته وایم، اوس حتی د روجی یا د لوی اختر د خاطر دا چې د خیاطانو یو دوه ډیر غټ مهم په حساب سیزن نه دي، کنه چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډیر خو دسه وختو چې مونږ به خپل په دروجی میاشو مونږ به خیره خلکو نه کار نشو اخیستل، ځکه په مونږ به زیاتو حتی دروجی نه 15-16 ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړو. او اوس حتی که اختر ته دوه ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت چې هغه وکولی شي دغه کار خلکو ته وکړي، نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی، د خیاطانو کاروبار هم کم شوی.
بله، له تا سره تاسو ویل چې ډیر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې، د خپلو کار کوونکو له اقتصادي وضعیت نه ډیراتو وایي، البته د خیاطانو چې څومره خرابه سه
دکاندار باندې اثر کوي، پر فروش باندې اثر کوي، همدارنګه په کاریګرو باندې هم ډیر اغیزه کوي، ځکه په خوا کاریګر چې دی په جمعه کې یا په ونه کې 15,000 یا 16,000 یا 16,000 روپۍ کار کولو، نو اوس چې دی هغه 1,500 یا 2,000 پوښي داسې افتر ازي چې هغوی پکې 0 روپۍ کار کوي، نو دغه 0 روپۍ چې دی ځینې وخت کې حتی زه خپل هم ځان سره دا فکر کوم چې آفرین دی د کاریګرو او د کاریګرانو دغه سیستمونه او دغه ته چې په دغه 0 روپۍ باندې هغه خپل فامیل چلوي، اولیه ضرورتونه نور مرستیا د هر څه، هر کاریګر چې دی تر ډېر حده پورې چې دی مشکلاتو سره خلق نسبت اوس وخت چې دغه وخت کې خو ځکه دولتي وظیفې زیاتې وي او ساتو کارونه زیات وو، نو د خلکو اقتصاد ډیر خو، نو په دې اساس خلکو چې دی لباس جامو واسکټ کورته هر چی شي ته خلکو زړه کولای شو، اما اوس چې دی حالات او خلکو زیاتره خلک بے وظیفې شو، نو هغه په خوا چې تقریبا 16,000 کسان په اردو کې وو هغه خلک هم بیکار شو، همدارنګه په نور دفاتر او وظیفو خلک بے وظیفې شو، نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دی هغوی اوم ګټي یا دغم کې هماغه خپل اولیه ضرورتونه پوره کولی شي، خیاطي یا جامې یا واسکټ دا خو داسې دی د شوق او ذوق شایان دي، نو ده ته ډېر وروسته هغه خلک اوس جامې کوي چې هغوی سره یا اتمن د هغوی د فامیل یو غړی دوه غړي چې دی په خارج کې اوسي یو 100 روپۍ د خپل کورنیو ته رالیږي، نو هغه خلک چې دی اوس جامې او واسکټ یا کورتۍ ځان ته جوړه کړي، اما دلته چې څوک استوګن دي د هغوی کاروبار دی هغوی چې دی نشي کولی چې د خپل ضرورتونو دغه دغه سره جامې او کورتۍ او واسکټ هم ځان ته وکړي، نو په دې اساس په ټولو کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه نو ډېره اغیزه یې کړې ده.
بله، که درته وایي چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی، مثلا د جمهوریت په وخت کې خلکو کالیم ګنډل د کمیس پرتوک چې په ما خبره ورته وایي ډیزاین پکې کاوه، اوس هغه ځوانان ستا چې دوی په شوق باندې یو جوړ کالي ځان ته وګنډي.
په خوا خلکو ډېر ساده او سمپل ډیزاینونه خوښول، اوس زیاتره ځینې ځوانان چې هغوی کوم لباس جوړوي نو هغوی دسه جامو کې اداره کې چې څومره ډېر زیاتې بخې وال شوي د دوی خوښیږي کنه، او اما غومره چې دی دسه پیسې پیچلې غونډې ډیزاین د دوی خوښیږي چې د کار وي یا پر کار وي کنه دسه ډیزاینونه. او په خوا چې کوم دغه او هغه ځوانان خو کده برته ویم په سلو کې 50% زیاتره ځوانان وتلي دي خارج کې.
یو نړۍ مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
خواهش کوم، تاسو نه هم مننه چې زمونږ د خیاطانو احوال واخیستل کور مودان.
ځوانانو مهم پوښتلی چې دوی ولې دریشي نه جوړوي او نه یې اغوندي. په کابل کې د دولت یو تنخواهی کارکونکی چې اوس هم رسمي دند لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي وایي پخوا به دریشي دفتر ته نه تلو، خو نن سبا د طالبانو د بندیزونو له وجې نه یوازې دا چې نوي دریشي نه جوړوي بلکې په مخ کې جوړو شوي باندې هم ګرد پروت دی.
ځان په حق لکه درته ووایم، هر ورځ به چې دفتر ته تلو چینج کول بم، یو نو هفته کې بم څلور پنځه استفاده کوله. اوس چې طالبان راغلي دي نو بیخي تقریبا درې کاله برابرېږي بیخي استفاده مې ورنه کړې. که درته ووایم چې زما به معاش به مې چې راتلو نو ځان تصمیم به مې و د مخکې نه چې زه به دې معاش کې ځان ته یو دریشي خامخا جوړوم، نو معاش به مې لا اخیستی نو تلم به خیاط ته او ځان ته به مې یو دانه دریشي جوړوله او ښه په شوق دریشی جوڑا دفترونو تتل نو غونډو بعد دریشی استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې. نو اوس د طالبانو د راتګ سره د دریشی نو استفاده ډیره زیاته کم شوې ده. یعنی بیخي په رسمي دفترونو کې خو یو هغه خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي هغه کې ترې استفاده څوک کې کولای شي کنه، په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده ترې نه کیږي. او همداسې ګنډلې او عام ډېر کم رنګه شوې ځکه چې یو شینه څوک استفاده ونه کړي بیا د څه په خاطر وو ګنډل شي. نو ګنډل هغه هم ډېر کم شوي دي څوک نه داسې ډېرې ګنډي نه ځکه چې زیات دود د همدغه مروج کوم کالي چې همدغه نه که څوک رسمي دفترونو ته ځي هم دولتي همدغه کالونه استفاده کوي او که همداسې روزمره ژوند کې هم د همدې نه استفاده کوي نو د دریشي نه استفاده بیخي کمه شوې.
افغان خبریال عاشق الله وایي چې دریشي د خوښې وړ پوښاک دی، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمینه نه ده ورته برابره شوې چې دریشي واغوندي، ځکه یې په خیاط هم نه جوړوي.
تیر وختونو کې موږ خپل هم دریشی اغوستله او دریشی چې کله کوي نو ضرور به دریشیانې په خیاط کاندي. دا رښتیا خبره ده چې له تیر دغه دوه نیم کالو درې کالو چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوي واکمنان راغلي نو له هغې وروسته رښتیا هم ما کومه دریشی په خیاط نه ده ګنډولې او له هغې وروسته مې اغوستې هم نه ده، ځکه چې اوس په ټوله کې کالي ډېر اغوستل کېږي او کالیو ته ډېره پاملرنه کېږي. نو اوس هغه یو متل پښتو کې دی وایي چې ته اوسې په خوی به دی اغوسې، نو مجبور یم چې له هغې راوروسته دلته کالي واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالي اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اغوستې او نه مې ګنډلې په خیاطانو، چې یو څوک زیار باسي کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کار کړي. غالبا هغوی هم د دې لپاره دکانونه جوړ کړی وو یا په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یو شته ستونزې پیاوړې کړي. خو دا د تاسو خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي په یو درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزونو کې، هغو ته طبعا د ډېرو یې کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل. موږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډېر سخت کسب دی او ډېر یو حوصله ګیر کسب دی، یعنې دا ډېر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې د نه خوري نو وچوي حتمان. نو د خیاطۍ مسلک ډېر سخت دی او بیا په تېره د دریشي ګنډلو دا چې په ډېر سخت زده کیږي او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت دا مسلک زده کی او کله چې دا مسلک زده کی په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي بیا تک مسلک بدلی د غوند د پاللو په پار، واقعا دا ډیره سخته ده، زخت زیات سخته ده.
اکثره ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د دریشي لاغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره په هیڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریښی.
یو طرفه کوم شوق او حوس د خلکو مخ کې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو غلط په پوادو کې خوشحالي او په پوادو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي والا به راوستل، نو هر کم ځوان به کوشش کولو سی او سټایل شو شخ په برابر کې هغه کپ خولې او کپ دریشي او کپ هر طریقه و نو اخترو کې هم داسې خوشحالي وي، ځکه هغه وخت کې خلکو سره پیسې وي او کارونه برابر او ډېر خلکو وظیفې لرلې، ښه معاشات یې اخیستل. نن کوم شوق سیوا زیات و، نن سبا داسې وخت راغلی داسې یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده، بل طرف سے کوم خلکو معاشات اخیستې، هغو معاشات کته دي نو سی چا خبر جوب خالی وی نو انسان بس شاوکو کی بچے بھی ہوگی او بل طرف سے دا درشی دا تافیق خلا یاد کرا افغانستان حالات انداز دې سچ خوشحالی وکي ونه ویني نه کاروبار جوړ دا نه ودونه غره کم په خوشحالی تیریږي نه اخترونه غم غره کم خوشحالیان استل کم مخ کې کوم وخت کې وي او دوه تیر دولت کې بار سٹائل سے جوانانو کول هغه خوشحالی مراسم یې ودو مراسم اخترو مراسم کې زیات کول نو هغه مراسم سے مخ کې بوک منزل کې دل هغه سی اوس نه پرګری جوانانو بس په ویختو کې کوم سٹائل ګیره کې کول هغه باندې نن سبا بندیزونه دي شوق نه لري نن سبا شوق په پیسو پیدا کیږي پیسې نه لري پیسې په کار پیدا کیږي کار روزگار نستا همدای لتونې دي سه کاروبار جوړ سي خلکو معاشات سے روزگاری جوڑی نہ بیار چوک ضلع پاڑی سے اسٹائل نہ اسٹائل وکی نہ سب جوانان اسٹائل یا پوزیشن نہ کہی جز گرزی بس اچھا رقم جوڑا گاڑی توار اگلا چاہیے اچھا رقم کھولے سر توار اگلا چاہیے
د دریشی جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی والی دریشی نه جوړوي خبرې شوې کله چې په یو زده شوي کسب کې دومره څه نه ګټل کیږي چې ورځنی ژوند مخکې ور باندې لاړ شي ځوانانو ته څه کول پکار دي د پښتنه مولې او شمیر هغه ځوانانو څخه کړي چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوس یې حل کړي دي زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له همداسې کسانو څخه دی له نوموړي سره مې مار ککړی هغه په پایل کې د دریشی جوړونکو پاکله وای
چاچ درویشی گنڈ یا ٹراؤزر دار سے ندی کار خراب سے ویسے کدھر سی دیا کا کم شوقیان سے چاچ دا گستل ناگا خلق خپل هیواد پر خیتلی دی نور ملکو ته مسافر سوی دی نو په دې خاطر دوی کار کم سوی دی وس لکه سره کم سی مود دا سره کم چې خلک ځان باید اپډیټ کی بدل کی نو باید توجه کی مخ په ساده کار ته
تاسو خپل تجربه را توای کله چې یو کار کې ما ته خوړل سی لکه د دریشی په جوړولو کې سره کم خپل کار ته مو بدلون ورکړ سره کم بدلون ورکوي نورم چې او دسی کار وکړي چې پیسې وګټي
د سی چې مثال وکړي بل کار جائے جم دے مثلاً دے سر روابط لری کا نا مثلاً یو رقم کاری دگا کے فرق کی مخکم درویشی جوڑا والا اس بھائی جاگا کاری جوڑ کی دگا سے مخ کے جس درویشی تے کا خرچ والا اس بھائی سادہ تے کا دے تے کا خرچ سکے نو دگا سے بھائی جان مدد کی منگا خدا ہم مخ کی کم کاری نہ کہو لگا نہ کہ جب یا منگا جان دگا کو بدل کو مثلاً حوالہ کی خیر توانی بے رشتہ رشتہ کا کار آہستہ آہستہ روانی دن سے کار بند سنو بس تو نور کار نہ کہ بل کار تلاسا حوالہ کے دکھ مشکلات ہی بے آہستہ آہستہ وقت عادت کیے گی بدت کیے گی بے آگا بل کار بائد مخلان دے ویسی جیسے انہیں کسی استا کم کار بند سو آگا بس نور زندگی نہ خپل لگا سی
بھلے تو اس خپل کار تھا بدلون ور کر پا پائل کی ری چوم رستون زی ولی دلے
دیر جات ما یو گیم زون جوڑ کر او بیا زازم موسم سے راشی نو آیتا سو بخبر ہے سیچے کل زمین شروع سی نو پتگی کابل کیا غبار کونا بیخی دغا سی دنست نو پا برابری مثلا پا سلیر ساتو کے دو ساتا یا دری ساتا وی نو بیا وی منگ خوکار کول برک سر نو آغا برک بچمو دی منگ کار نکی دا نو بیا منگ آغا کار کی تاوانو کا آغام پری خود وراغ دو آنلائن کار اس مو آنلائن کار دغا دری امکال دیسے منگ مخبرولان دیوڑو او الحمدللہ خوشحال ہے پکی ہم مشتری خوشحال ہے ہم منگا
آن لائن کار کے کم شاید تاس خرسوی من خود دلتا دی پٹو تصویر وینو
ہاں من سرا پٹون وی من سرا سپلیم وی دا دو پروڈکٹ دی فیدن آئندہ کے انشاءاللہ پلان نرو سے نور سے نمراو دو
دا شاید تاس چیر تا جوڑا ویا
دا بس فیدن من دا سواد سلام پون نراو دو آل تا جوڑا ہو
آل تا خپلی کارخانے لاری چا رقمی جوڑا وی
آل تا دوستان نرو اما وی جوڑی من تیرا لیگی
مثلا چوم را پرتوگان پا راس کے پا اونی کے چا رقمی جوڑا وی چا رقمی را انتقال وی آن لائن مثلا پا کابل کی دیا اچا پرتو پا کار دا او بخی پا کابل کی دیا اچا پرتو پا کار دا تاس آن لائن اعلان کرائی دا کابل کی دا پرتو تاسو څنګه د ترسوي
ډیلیوري سرویس لري تر کور دفتر راځي د دې تر ماګه دې پورې ورته ورولو جنس هغه د جنس سو کولی چې کله فخصو هغه نه بعد هغه بیا دغه جنس پیسې ورسنو ته کچې ته جنس پخ نه هغه کولی شي خپل هغه در کینسل کی یا مسترد کی
یو پټو په 200 روپیه ده
غزاره د نیم زره 3000 حتی تر 3000 پورې هم شته
تاسو خپل ورته الټا کارګران لري د پټو جوړوي کې څنګه
او د دې خپل کارګران دي چې کم شل کلنه 15 کلنه سره کلنه تجربه لري کړي
bale alta pa pakistan ki da jodewi no ta se ra intiqalawi
bale pakistan ki jodewi swat salam kur
no ta se wali da kar swat ki kawai pa afghanistan ki imkanat nasta che amdadi patu karkhani dil ta jode kai
bale mung sara ustin imkanat nasta budija dunya na jode pela akhpal dostan laru ama ko sara yu
chumra ayat ta se last rawdi lewi kho masruf ayastai kumi paisi ti us gatai ta se khpal kar badal ka us patugan jodewi ze ka khani kar ki gata na wa chumra خوشاله اترې څومره غاړې لاس ته درځي
بس دغه مکیږي چې هغه چاته محتاج نه یو هغه خپل مشکلات هغه خپل ژوندۍ هغه خپل مصارف په ډېر ښه مخې وړل کیږي او ان شاء الله کیږي ورځ ورځ کیږي
bale په اخر کې کړی تاسو مشوره او کسانو ته ولرو چې کس په کاري په ټاپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولای مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ تاسو خبرې وکړې کنه دریشي څه جوړوي دوی تل خپل تجربه سوایي
تاسو مخکې درویشي جوړوله اوس ساده کالي جوړ کړئ ځکه دغه دواړه سره مشابهت لري دغه مسلک داسې نه داسې یو کار بند شو نو ته به نور کار نه کوې نه زندگی کې ډېر زیات کارونه دي ځکه کې اوله کې سختي غواړ هغې نه بعد اسانه دي یار یو کار نو باید مونږه مونږ کوم کار بند شي مونږ باید جګر خون نه شو زلم خفه نه شي ځکه زندگی سره تړلې معاملې دي نو دا ځي راځي یو کار به بندېږي تا ته خدای د بل کار لاره جوړوي نو تا په هغه بل کار باندې دي داسې به نه کوې تا یو کار بند شو نو ته به بس نور کار نه کوې او کلارې کور کې کښېنې ته ځوان یې ته محنت باید وکړي
دران دوستانو دا و دی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم د معمول سره سم نن بیا د اووم اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو له ازادي رادیو اورئ لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه یې زیات تکلیفونه ولیدل د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه نوح علیه السلام له ډېرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام د خپل قوم څخه کرکه نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړ او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت د جزا په ورځ ایمان تقوا او پرهیزګاری ته وبلل د خدای پرستی په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډیره هڅه وکړه چې هغه خلق د بیلاری او تباهی څخه راوګرځوي او وی ژغوري. او د بیزانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کی چې هغوی نه هیڅ خبرې کوی سي نه هم هیڅ عمل کولی سي، خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډیر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دوی پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري، دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه وو. یعنې ده چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په 950 کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړي وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته به دعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د ده قوم پسخند به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه سي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دی دیکر د غر کې. کله چې کښتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر سوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غر کول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و، د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، دریم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړی او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودی په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیې څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
وکی درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو اوریدل چې د هغه د مبارزې یو پزړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی، ځکه تاسو په درس کې واوریدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدی د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشې کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدی یوه ځانګیړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر وو. او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدی په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ وویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدی چې د منصور زوی وو واک ته رسېږي. مهدی ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی وو. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول سوي وو او بندیال سوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوش یې کړله. د عشره و عشرت سره سره د ده دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنې لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخته درېدي دی به هم هغس ورته درېدي او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړي. د خلکو د آرامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره یې د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې یې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای یې د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته ځمکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدی، یعنی دی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1019 هجری قمری کې پر تخت کښېناست. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن وو. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړلې تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ ورسه. هادي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادي لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوش شوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدی. د هادي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناست. د بغداد ښار د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی وو. دا ښار د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپل عالم او ډېر معتبر شخصیت وو. د علماو سرپرستي به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرم د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی وو هغه ویالې ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکراری چې د هادي په زمانه کې منځته راغلي وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدی حکومت د 1170 څخه تر 1390 هجري قمري پورې دوام وکړي.
بلی درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واوریدل چې هارون رشید او د هغه خزی له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د 9 ټولګي د درس وار دی. د 9 ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننی افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په اوبله برخه کې به واقع ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واوري چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واقع ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګري کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نو موجود، د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاوا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسیدو نه وړاندې د یو ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ دریمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 څخه تر 18 پورې پیړیو کې زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلق له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت و. د دې ځای د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نوړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجزیت څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14 پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې وخت د احمدشاه بابا له رسېدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هیله ده ترینه مو استفاده کړې وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومئ او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډېر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ.